ډیره زیاته مننه کور ودان د افغانستان د نوی ملي جبهه غړی ښاغلی وحید الله غازی خیل، د افغانستان د حراست او ثبات شورا د مطبوعاتي کمیټې غړی ښاغلی شفیق الله سالنګي، او د سیاسي چارو صاحب نظر ښاغلی انجینر محمد یونس فکور چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. د ازادي رادیو خبرونه دوام لري. د خبرونه په دوهم سات کې د رادیو د نړیوالې ورځې په مناسبت د رادیوګانو پر اهمیت او رول باندې خبرې کوو، خو اوس خبرونو ته توجه وکړئ. لمړی هم د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان باندې کوي.
احمد زیا مسعود په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې. او پوخوانی ولسمشر حامد کرزي په اسلام آباد کې د صد فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. دا هم بشپړ خبرونه. د اصلاحاتو او هي حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړي استازي په بدخشان کې له خلکو غوښتل چې د حکومتي مدیریت په چوکاټ کې د مقاومت شوراګانې جوړې کړي. احمد زیا مسعود چنن په بدخشان ولایت کې په یو غونډه کې خلکو ته وینا کوله، وویل چې امنیت ته د رسیدو لنډ لاره د خلکو منظمول دي. دغه د مقاومت شوراګانې باید د مسولیت ولري چې مجاهدین سازماندهي کړي او د حکومت د امنیتي بنسټونو تر چتر لاندې له حکومتي او دولتي تشکیلاتو سره د پولیسو او اردو ترڅنګ جنگ پر مخ یوسي. البته دغه جنگ به د حکومت په مدیریت پر مخ وړي، څو کومه بل جانبي ستونزه رامنځته نشي. خغلی مسعود زیاته کړه چې په تخار کې هم د دا ډول شوراګانو خبره یاده کړي او په پلان کې ده چې د مقاومت د شوراګانو لمن د افغانستان نورو شمالي ولایتونو ته هم وغځول سي. په خواني ولسمشر حمید کرزي په اسلام آباد کې د سید فضل الله واحدي پر اختطاف اندېښنه څرګنده کړه. حمید کرزي نن په خپل فیسبوک پاڼه کې د پاکستان له حکومت غوښتي چې د واحدي په آزادولو کې له خپل ټولو امکاناتو څخه کار واخلي. واحدي تیر ورځ په اسلام آباد کې له دراکه شو. فضل الله واحدي د حمید کرزي د ولسمشرۍ په دور کې د کونړ او ورپسې د هرات والی وو. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سید فضل الله واحدي د موندلو لپاره له پاکستانی چارواکو سره اړیکې نیولې او پاکستانی پولیسو هم په دې برخه کې د هر ډول هڅو ډاډ ورکړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش هغه هڅه چې غوښتلې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ځان تمرکزونه جوړ کړي د امنیتي ځواکونو لخوا شنډه شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیرین په یو خبري غونډه کې وویل چې اوس هم افغان ځواکونه د داعش د ځپلو لپاره د هیواد په مختلفو سیمو کې عملیات کوي. له دې وړاندې افغان ولسمشر د جرمني د منشن امنیتي غونډه کې ویلي وو د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې ته په دې وروستیو کې درانه تلفات اوښتي او دا محلي غړي د تېښتې په حال کې دي. او د کابل ګرنیزون عمومي قومندانۍ وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د ښار په بیلابیلو سیمو کې له څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې لرې کړې دي. له دغه قومندانۍ څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کابل ګرنیزون پولیسو په ښاري ګزمو کې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه بې اسناده وسلې هم ترلاسه کړې دي. د کابل ګرنیزون تیر کال په ښار کې د خپل سرویو د مخنیوي په هدف رامنځته شوی او دا مهال په ښار کې منظمي ګزمې کوي، خو خلکو له دې وړاندې انتقاد کړی چې پولیس د موټرو د ښیښو په سپینولو کې توپیری چلند کوي. ته د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
د هند بهرنیو چارو وزارت په هغه وخت کې د امریکا سفیر ایزار کړی او د واشنگټن د هغې پریکړې په اړه خپل اعتراض ښودلی چې پر پاکستان یې د اتو اف 14 ډول جنگي جټ الوتکو د پلورلو پریکړه منلې ده. امریکا نن ومنلې چې دغه الوتکې به له رادار او نورو تجهیزاتو سره پر پاکستان وپلوري. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سواراب وړاندې په خپل ټویټر پاڼه کې له دې اقدام څخه نهیلی ښودلې وه. نوموړي ویلي چې موږ له دې منطق سره موافق نه یو چې د دغه ډول وسلو ورکړه بل پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د دفاعي او امنیتي همکاري او ادارې چې په بهر کې د امریکایي وسلو د پلورلو دغه ډول چاري تنظیموي ویلي چې کانګرس ته د دې پلان سوي کار په اړه ویلي وو. دغه اداره وایي دا کار کولای سي په جنوبي اسیا کې د دوی د یو ستراتیژیک متحد امنیت شکړي. د دې ادارې په خبره له دوغ الوتکو سره به د پاکستان هوایي ځواک وکولای سي چې د شپې او هم په هر ډول هوا کې عملیات وکړي او هم به د افراطیت او تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د پاکستان وړتیا ډېره کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي چې په یو چې یو په ځان ډاډه روسیا کولی سي اروپا بې ثبات کړي او دا چې د خپل اټومي ځواک د پیاوړتیا په اړه لا څرګندونه او دریت څخه د روسیې هدف دا دی چې په خپلو ګوندیانو کې ویره خپره کړي او بې باوري رامنځته کړي. ستولتنبرګ نن په مونشن کې یو امنیتي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې ناتو له روسیې سره شخړه یا نوې سړه جګړه نه غواړي بلکې وایي د ناتو ځواب باید مضبوط وي. دوی وایي په ختیځو هیوادونو کې د دفاعي چارو له پیاوړتیا څخه د ناتو هدف یوازې دفاع ده او دا چې ناتو نه غواړي جګړو ته لمن ووهي بلکې غواړي د جګړو مخه ونیسي. د ناتو سرمنشي ویل په جولای میاشت کې په وارسا کې د ناتو له سرمنشي څخه په دفاعي چارو کې د لانورو اقداماتو توقع لري. د روسیې صدر اعظم دیمتری میدویدیف په یوې امنیتي غونډې کې د دریمې نړیوالې جګړې او نړیوال اسلامي خلافت د ګواښ په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په اوکراین او سوریه کې د روسیې د اقداماتو په اړه د انتقادونو په ځواب کې دا خبره کړې ده او لویدیځ د یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو ستونزو پر راپورته کولو تورن کړ. میدویدیف پر لویدیځ تور ولګوي چې د مسکو په وړاندې د محدودولو یو خطرناک تګلاره پیل کړې ده. د خبرداري ورکړی تر څو چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ همکاري نه وي د سوریې د جګړې او د اسلام پالو توندلارو له اړخه ګواښونه به لا ډېر سي. دی وایي د دې تګلارې خطر په دې کې دی چې تر نورو لسو یا شلو کلونو پورې به روسیه او لویدیز په همدې ورته موضوعاتو خبرې کوي. خو دی دا هم وایي چې که د خبرو لپاره هر څه وي د نړیوال خلافت په اړه مذاکرات به ونه منل سي. دغه روسي مقام ویلي چې د روسیه او ناتو اړیکې د یوې نوې سړې جګړې پړاو ته ننوتې دي. هغه د درېمې نړیوالې جګړې په اړه د لاو نور وضاحت لپاره وپوښتل چې د دې د پوهېدو لپاره چې موږ وس په خپل کې د شخړو پر ځای همکاري ته اړتیا لرو، آیا پر رښتیا موږ د دریم ځل لپاره د نړۍ ټکان ورکولو ته اړتیا لرو؟ د اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې لوړپوړو ډیپلوماټانو نن د جرمنی په مونشن ښار کې د اوکراین د ختیځ د شخړو او د منسک د تړون د عملي کېدو په اړه خبرې وکړې. د لیدنه د مونشن امنیتي غونډې په څنډو کې وسوه چې پکې د اوکراین، جرمنی او روسیه د بهرنیو چارو وزیرانو او د فرانسې یو لوړپوړو ډیپلوماټ ګډون درلود. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په دغو مذاکراتو کې د پرمختګ خبره کړې ده چې په هغه کې د اوکراین په ختیځ کې چې د روسپاله او بیلتون پالو تر واک لاندې سیمه ده د راتلونکو انتخاب باتو تر سره کې دو څرنګوالي هم شامل دي. شتاینمایر دا هم ویلي چې ټول خواوی لا تر اوسه هم د دې شخړو له حواري څخه ډیر واټن لري. د قزاقستان په استانا شهر کې په هغې ترکارلاندې سیمه کې ور لګېدلې چې د منځنۍ اسیا تر ټولو لوړه ودانۍ پکې جوړیږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا ور لګېدنه نن سهار وختي د دې ودانۍ د 11 او 12 پوړ ترمن ساحه کې پیل شوې ده او اور وژونکو یې د کابو کولو لپاره 6 ساعته ولګول. دغه ودانۍ چې ابو ظبي پلازا نومېږي د عربي متحده اماراتو د یو ډیزاینر لخوا جوړیږي. په دې سیمه کې 250 کارګر په کار بوخت و چې د چارواکو په خبره څوک پکې مړ یا ټپی سوی نه دی. تکل سوی دغه ودانۍ د روان کال تر پایه بشپړ سي. او په مسکو کې د سربیا سفیر ویل هیواد له ناتو سره د یو ځای کېدو او هم د روسیې په وړاندې د اروپای ټولنې د بندیزونو منلو ته لیوالتیا نه لري. سلاوینکو تیرزیک په مسکو کې خبريالانو ته ویلي چې له ناتو سره د یو ځای کېدو په برخه کې سربیا خپل پوځي او سیاسي بې طرفي اعلان کړی دا او تر اوسه هیڅ دغه د دریز نه دی بدل کړی. ته د په خبره هیواد له ناتو سازمان سره د یو ځای کېدو لپاره چمتو نه دی. د خبرونو پای
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
سلام دوباره من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در برنامه زیر آسمان کبود بپذیرید. 13 فوریه یعنی امروز از سوی یونسکو یا سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به حیث روز جهانی رادیو نامگذاری شده است. یکی از اهداف این کار متوجه ساختن دولت مردان به اهمیت رادیو و اطلاع رسانی به مردم است. 13 فوریه همچنان روزی است که رادیوی سازمان ملل متحد در سال 1946 به نشرات آغاز کرد. در افغانستان رادیو مهمترین رسانه و وسیله اطلاعات رسانی است. رادیو آزادی که چند روز پیش 14 ساله شد با داشتن نزدیک به 60% شنونده پرشنونده ترین رادیو در افغانستان است. به این معنا که از همه کسانی که در سراسر افغانستان رادیو میشنوند نزدیک به 60%شان شنونده رادیو آزادی هستند. در برنامه زیر آسمان کبود امروز از شما میپرسیم که رادیو در زندگی شما چقدر مهم بوده و است و مخصوصا رادیو آزادی.
بله، لکه څنګه چې امید مرزبان در تویل دو زره دولسه میلادی کال رئیسی هر کال ده فبروری دیارلسمه ده راژیو ده ورزی پتوگل منزل کیشه. ده ورز ده هسپانیا پاورندیز یونسکو تصویب کرا و هدف داو چې په نړۍ کې له یو بل سره د انسانانو په نژدې کولو کې د راژیو ده بیسار قدرت یادونه هیره نشی او وشی. سره لدی چې تلویزیون او نور رسنیو پر رادیو اغیز شیندلی، خو لا هم رادیوګانی په نړۍ کې ډیر اوریدونکي لري. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د رادیو پر اهمیت وغږیږو. له خپلو میلمنو به وپوښتو چې په افغانستان کې سیمه ییزې رادیوګانې څومره موثر یا اغیزمنې دي او څه ستونزې لري. دا ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې تازه د آزادۍ رادیو د خپرونو 14 کاله پوره شوي. د آزادۍ رادیو په اړه به د مهمانو او استادو اوریدونکو نظرونه هم واورو.
بله، مهمانان ما در این برنامه هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیستای افغانستان و دکتر کمال سادات، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان که از طریق تلفن با ما در تماس خواهند شد در جریان برنامه. و مهمانان ما حالا در استودیو تشریف آوردن، جناب بارکزی صاحب و همچنان حکیمی صاحب. جناب بارکزی صاحب، از شما شروع میکنیم. اول خوش آمدین به برنامه. در افغانستان وضعیت نشرات رادیوها چگونه هست؟ خبرنگارای رادیوها در نقاط مختلف افغانستان با چه دشواری های کار میکنن؟
تشکر، سلامت باشین. من به نوبه خود. بله صاحب،
در خدمت بیننده های رادیو آزادی که واقعا در 19 کشور یعنی پوشش وسیعی داره از آغاز تا کنون، تبریک این سالگرد برشون تبریک عرض می دارم و خوش آمدید می گویم. میم در بخش رادیو ها طبعا با ایجاد اداره مقعد در افغانستان، برالوی که ما رادیو های بخش های ولایت از تلویزیون ملی، رادیو تلویزیون ملی در 34 ولایت داشتیم. در پالوی ازی از طرف اداره انتر نیوز رادیوهای محلی ایجاد شد که ما امروز شاهد گسترده بخش رادیوها در افغانستان هستیم. اگر بحث به چالش ها و مشکلات باشه، طبعا در سال 82 اداره ژورنالیستان طرح پیشنهادی داشت به خاطر رادیوهای محلی که در آینده بتانن خودکفا شوند، یعنی از دید مارکتینگ و بعض مسائل تجارتی که یک مشکل عمدهشان خصوصا در رادیوهای محلی که از طرف انتر نیوز ایجاد شده، این مشکل عمده دامن ما را گرفته که همیشه همی رؤسای رادیوهای محلی که حتی من حیث مسئول شورای ژورنالیستان افغانستان در ولایت هستن، اکثریتشان شکایات از نایه مثلا وسایل تکنیکی و همچنان اقتصاد داشتن که بخاطر بقا و آینده ازی که رادیو میتونه پیام‌آور خوب در عرصه‌های مختلف شوند در افغانستان، آنچه در گذشته ها بوده خصوصا در حالت حال، ای یک مشکل چالشو که در برابر از اونا قرار داره خصوصا در قسمت اقتصاد است. بخش دیگری البته در بخش خشونت ها تا حدودی هست. خوشبختانه ما قانون دسترسی اطلاعات داریم در افغانستان، گرچه ناقص هست، مشکل داره با خود، بال هم از دید دسترسی به اطلاعات آنچه قانون حکم میکنه در سطح ولایات از این آیه شکایتی وجود داره که امیدوار هستم وزارت اطلاعات فرهنگ، حکومت افغانستان متکی به قانون باید در عرصه فعالیت داشته باشه.
سلامت هستی.
با او حساس البته بر بقای رادیوها اگر فکر میکنیم باید دقت تمام داشته باشیم تا بتانیم در آینده.
بله، برگرس پدی موضوع به هم خبری و کچه پسر دول خصوصا در سیمیز رادیوگان دفاع وشی و ملاتری وشی تو بقات دوام برکیم. در افغانستان در اطلاعات و فرهنگ وزارت ویندوی شاغل هارون حکیمی تهم مرکلی ویو. حکیمی سه دغه سیمه ایزو رادیوګانو چې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیرو 45 کلونو کې جوړې شوې دي، دوی څومره مثبت رول لوبولې ده، خصوصا د معلوماتو په رسولو کې د خلکو د ذهني ودې او په برخه کې دوی رول لوبولې ده او کنه دی؟ البته ځینې خلک وایي چې دا رادیوګانې تقریبا تجارتي دي او یوازې سندرې نشرې، د خلکو د معلوماتو لپاره ډېر څه نه لري. ستاسو نظر څه دی؟
اول خو سلام وړاندې کوم تاسو ټولو ته، او بیا د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي وایم تاسو د راډیو کارکونکو او د راډیو اوریدونکو ته. په افغانستان کې د تیرې څه باندې یوې لسیزې په اوږدو کې د رسنیو د بیا فعالیتونو یا په پراخه کچه د فعالیتونو د پیل او همداراز د ګڼو اف ام راډیوګانو ایجادولو د افغانستان رسنیو ته یو اړخ یا یو بهیر راوړي. دغه بهیر په تیرو څه باندې 14 کلونو کې تکاملي نتیجې ته رسیدلې دي. موږ که د اغیز له اړخه دغه تیر 14-14 کلونه چې په افغانستان کې اف ام راډیوګانې تاسې یادوي، شاوخوا 290 راډیوګانې چې په افغانستان کې جواز د فعالیت اخیستی دي، د دغو فعالیتونو که موږ په ولایاتو کې څیرو، موږ یې پر ټولنه باندې د اذهانو په تنویرولو کې، د خلکو په پوهولو کې، په معلوماتو رسولو کې، د حکومت او ملت ترمنځ په رابطه رامنځته کولو یا اړیکو پیاوړي کولو کې، او یا د ولس د ژغ راخستلو په برخه کې، او یا په ورځنی ژوند کې د سطح یا د لایف سټایل د بدلولو په برخه کې، په ټولو برخو کې رول مثبت او رغنده و. ځینی شکایتونه به هم ول د جنو سیمه ایزو راډیوګانو څخه، ولې په مجموع کې رول ګټور و، په مجموع کې یعنی موږ ان د خلکو په عادي محاوره او ورځنیو خبرو اترو کې له اغیز حسولای سو. نن د یوې لیرې پرتې سیمې وګړي هم کوشش کوي چې د راډیوګانو د ویندویانو غوندې اصطلاحات او مصطلحات کار کې، اغیز یې شو ګټور و، او موږ هیله من یو چې نور هم ګټور سي.
تشکر جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان. همچنان در برنامه جناب حفیظ الله بارکزی، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان را هم با خود داریم. اجازه بدین چند تا پیام را که شنونده ها از طریق فیسبوک و اس ام اس به ما فرستادن بخونیم. عبدالولی روی فیسبوک نوشته: در وقت کار، در وقت خواب و در هر جا که باشم، اگر رادیو نباشد، مانند کسی که چیزی را گم کرده باشد هستم. در جایی که حتی تلویزیون هم باشد، من رادیو میشنوم. عبدالرب رحیمی نوشته: رادیو آزادی برایم نهایت مؤثر است، تشکر از برنامه‌هایشان و روز جهانی رادیو تبریک باشد و امید موفقیت‌های بیشتر. محمد حسن قلمیار نوشته، البته به نام محمد حسن قلمیار روی صفحه فیسبوکش هست، اما نوشته که: من امیری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار هستم، می نویسم که رادیو یک سهولت زیاد را به مردم آورده است و مردم را از هر نوع مشکلات با خبر می سازد، مخصوصا رادیو آزادی. سید عزت‌الله حسینی سادات نوشته: در اول رادیو در یک جامعه نقش ارزنده دارد، از جمله رسانیدن اخبار، برنامه‌های سرگرم کننده و غیره. و محمد حسن قلمیار امیری از ولسوالی شکمش ولایت تخار اس ام اس فرستاده و نوشته: تشکر میکنم از رادیو آزادی که با هر نوع مشکلات مردم را به گوش مسئولین میرساند.
اوس به هم دی اوریدونکو لپاره د تلفن شمیره اعلان کوله. لنډی خبرتیا ورسته به نوبت ورکو. 0-9-2-3-5-4-5 بل شمیره ده 0-8-2-5-5 د افغان بی سی ماته 0-8-3 شمیره اوس کار کوي. په اول ساعت کې کار نه کوو. ستاسو پیغامونه پر راځي راغلي دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې له خپلو ملمنو نور اوریدونکو سره شریکو. همدارس که سکایپ لري رادیو دات ازادي په یاد لري. لنډی خبرتیا ورسته ټلیفون راوکی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه رادیو آشنای صدای آمریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. چشم برای پیام ها و تلفن های شما هستیم. موضوع مورد بحث ما روز جهانی رادیو هست و اینکه رادیو در زندگی خود شما چقدر تاثیرگذار بوده و مهم. با شماره 0799-203-540 و یا هم 0700-822-755 زنگ بزنین و با ما در این برنامه در تماس شوین. اگر افغان بیسیم دارین به شماره 818 اسمس بفرستین. چیزی را که ما ترجمه میتیم بیشتر سکایپ است. اگر بتونین با سکایپ با ما در تماس شوین بهتر است، به خاطر اینکه صدایتون را خیلی صاف و واضح شنیده میتونیم. آدرس سکایپ ما هست radio.azadi. چشم برای پیام هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی کوی صاحب، خبری و که
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
استاد استاد مرغور ته میلمنو ته سلام علیکم. درګو کلی استاد مبارک.
سلامت اوسې کور دی ودان.
موږ بار دی واځي دی ډېر خراب دی او نو زړه سانی دی دا غو شخصي تبلیغات ډېر کوي او خپل کارونه مختوري.
بله سلامت اوسې کور دی ودان. بل اوریدون که املرو ځان معرفي کوي.
حضرت صاحب محمد سروان ستا ته چادرونو می منو ته دزلو کومې نه سلامونه وای.
سلامت اوسې.
ټول نمخ کې یزادی راډیو ته د 1400 کلو مبارکي هم ته وایم او کنه خوشاله منګه هم هغه وخت هم ته خوشاله و چې د امریکا غږ پر راډیو کې د ازادي راډیو او اولین شاسی مندسونه اولین پروګرامونه اولین هغه خطرناک خبرې هغه ټول موږ ته اعلان کړې. موږ ته خوشاله یو کوزای صاحب ته خدای جنتونه ورکړي. موږ نو دا چې باجر بازه راشه د ثانی دی موږ لاونه خپای ډیر هغه د ثانی مچې موږ مملکت اسلامي مملکت ته راجوګانو نه خوشالي په تلویزیونونه خپای.
بله
هغه د ثانی چې موږ په مقابل کې هغه خراب سندرې
سلامت اوسه. ما فکر کاوه چې تاسو به ازادي رادیو خوابد یا ځکه چې کله کله تاسو خبري قطع کوو خو لنی کمر هدا سينو. بل اوریدونکو هم درو ځان معرفي کوي. ازادي رادیو
از طریق سکایپ دوست را با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم آقای مزمان. سلام به شما و شنوندگان.
سلام سلام وطن دوست هستم. وطن دوست، خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. من سوال من متوجه شماست. شما در ابتدای برنامه گفتین که 60% از بین رسانه‌های صوتی در افغانستان 60% در رادیو آزادی شنوند باشه داره. ما شما سوال ما که شما چه قسم میره 60% زندگی نهای کدام شما سروی نظرسنجی انجام دادین؟ ما خشوهید نبودیم.
بله وطن دوست، ما معمولا هر سال خودمانه یک اداره بین المللی هست او معمولا سروی میکنه در افغانستان رسانه ها را، همه رسانه ها را، و بعد بعد از او به همه رسانه ها گزارش خود را ارائه میکنه. گزارشی را که تازه دریافت کردیم حدود 3-4 ماه پیشتر بود که در اون نشان میده که نزدیک به 60% از کسایی که رادیو میشنوند در افغانستان رادیو آزادی میشنون.
شاید نظر از اونا شهر بزرگ کابل بوده باشه، چون در اطراف فکر نکنم.
نخیر، برعکس از ما در کابل احتمالا نظر به ای که دیگر رسانه ها هم هست و همچنان برق هست و مردم بیشتر میبینن، در کابل خیلی کمتر هست نسبت به ولایات. بنابراین سروی بیشتر به ولایت متمرکز.
یو بل شتیدی وطن دوست صاحب متوجه چی سروی دست نده چی لطول خلکو پشتنه که و یو شمیر خلک په نظر که نیسی لی ممکن لزر و کسو چخه پا طول افغانستان که پشتنه سوی و ممکن لپینزه زر و کسو چخه پشتنه شوی نو خمخه به لطاس چخه پشتنه نیوی شوی. پر حال بی هم وطن دوست صاحب که بل پشتنه لره میره بانی.
خب فقط ما سوال می بود که اگر 5000 شده باشه فکر نکنم که 5000 به 3 میلیون بتونه نظر 3 میلیون نیرا کنه.
صحیح.
خوب است سروی صحیح انجام شد. ما طرفدار هستیم که حقایق معلوم شه. فقط همین نظر
صحیح. من نه سلامت صحیح.
فقط بسیار کوتاه به وطن دوست صاحب ای که معمولا سروی ها که میشه مثلا از 3 میلیون نفر پرسان نمیشه.
آخه انتخابات شد.
سیستم خاص سروی وجود داره که مثلا یک تعداد مشخص مردم را انتخاب میکنن و به نمایندگی از اونها سروی میکنن. همین مثالی که ما شما میگیم مش نمونه خروار همین در سروی ها هم معمولا صدق میکنه.
بله اردون که دی تلفون لاری لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده.
بله السلام علیکم سلوان صاحب، سلامونه سلام کارت، سلامونه 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 عزی عزیمی همه لیلمند ولایتنا. اول خود تاس در رادیو در سوالف کلنی در زوان رادیو تبریکی در توائم پر وزگار دیو چی همیش ژوند تر پایه پورې زموږ سره دغسې اوسئ. لکه نن رادیو زموږ په ژوند کښې نن یو مهم د حیات د ژوند عنصر مو دی. تا باور وکړه تاسو دا زما په خبرو باور وکړئ چې زه د شپې تر 12 بجو او تر 1 بجې پورې امریکا غږ رادیو وانورم. ما ته د شپې خوب نه راځي. په ټوله ورځ کښې ما زما د رادیو ستنه بل چینل ته نه ده اوښتې, فقط د ازادۍ رادیو. ولې چې خپل حقایق کوم حقایق چې ازادۍ رادیو وایي او کوم خبرونه چې موږ ته ازادۍ رادیو رسوي, موږ داسې تصور کوو فقط لکه په هغه حادثه او په هغه صحنه کښې یو, لکه ازادۍ رادیو رانشروي. او د ټولو د افغانستان په 100% کښې زه دا اطمینان لرم چې 80% خلک ټوله ازادۍ رادیو
اوري. سلامت اوسې یو اورېدونکی بل هم اخلو, بیا مېلمنو ته نوبت ورکوو چې دوی هم نظر څرګند کړي. مهرباني کوئ صاحب.
بارز سلام ادب خدمت شما خروان صاحب, آقای مرزبان صاحب و تمام شنوندگانتان نیازی هستم از
برنامهتان. خوش آمدین, بفرمایید.
تشکر از بده خواهماتی که انتقاد کنم یعنی کنم در قسمت اول, چون که ما قبلا در لاین بودم و تلفن قطع شد و بعد صدیت از این ما مگذاریم. ببینید البته سوال در مورد اکثر برنامه در مورد رادیو ها هست, نه تلویزیون ها. ببینید یک نظر البته با ما وقت بدهید. ببینید امروز البته در افغانستان شما که گفته 60% حتی به نظر ما بالاتر است, 80-90% مردم افغانستان البته شنونده رادیوی آزادی است و یگانه رادیو رسانه که پرشنوندین البته شنونده ها را داره. این رادیو آزادی است که یک رادیو قوی است و همیشه میتواند اخبار نمی باشد که البته مردم افغانستان نشنوند, چون که اگر در ساعت اول نشنید در ساعت دوم تکرار هم
نشنوند.
ببینید ولی متاسفانه من گله های از رسانه ها خصوصا از رادیو ها دارم, رادیو هایی که البته در محل هستند, البته پینجا هستند, البته همین نشراتشان مطابق با قانون و فرهنگ و کلتور و عنعنات یک کشور است و 50% البته توسط کشورهای همسایه که ها میتوانند تنویر میشن, تجهیز میشن و همین چیزهایی که به ضد رسوم عنعنات کلتور و فرهنگ افغانستان, حتی تبلیغات نجاری البته چی میکنند در بین افغانستان مردم افغانستان نقش رو پخش میکنند. و به صورت من البته باید که اینها خود را اصلاح کنند, چون صورت اطلاعات فرهنگ داریم کمی باید بیشتر حاکمیتش بالا این رسانه ها رادیو باشد. که اما رادیو ببینید, رادیو میتواند که یک شعر سیاه را سفید و سفید را سیاه, جنگ را صلح و صلح را جنگ, بالاخره چه کند به نمایش بگذارد. امی 5-4 قوی بزرگ که امروز امی رسانه رادیو میباشد که یک کشور یک مملکت البته ایفای وظیفه میکند. بس رادیو شما مطلب یکانه رادیوی است که پرشنوانترین.
سلامت حسینی عزیز صاحب, کور ودان خوشحاله اوسئ. مخدر دی چې میلمنو ته ورشئ, څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتل شمیرې له لارې یا هم د فیسبوک له لارې تاسو راسته ولیدي. مجیب الرحمن کریمی له نورستان له نورګرام ولسوالۍ څخه لیکلي وایي, د راډیو د نړیوالې ورځې مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. ټولې راډیوګانې باید د افغانستان د اسلامي فرهنګ او کلتور سره سم خپرونې وکړي, نه دا چې یوازې سندرې خپرې کړي. عبدالقیم ساحل له کندهاره لیکلي دي وایي, زما ازادي راډیو ډېره خوښېږي ځکه چې ازادي راډیو بې طرفه او دقیق معلومات خبروي. بل اوریدونکي چې نوم یې په کوم ځای کې لیکلی دی, او بلې خان محمد پکتین لیکلی دی وایي, د راډیو ارزښت د خلکو په عامه پوهاوي کې ډېر برجسته دی, خصوصا د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د ازادي راډیو چې تقریبا 90% خلک یې اوري, او په هغو سیمو کې د خلکو او دنیا ترمنځ یوازینی پل دی. د ازادي راډیو فعالیت په تیرو 14 کلونو کې واقعا د ستاینې او قدرونې وړ دی. مننه. یوازې د ازادي راډیو په اړه هم مه لیکئ, د نورو راډیوګانو په ارتباط هم هیله لرو چې پیغامونه به راواستوئ. او د عبدالولي نیکمل په پیغام کې لولو چې د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه لیکلي دي وایي, راډیو زموږ په ژوند کې مثبت تغییر راوستی.
یک خواهش دیگه هم کوشش بکنین, خیلی تعریف و توصیف هم نکنین, بعضی انتقادها و پیشنهادها هم اگر به رادیو آزادی دارین آزادانه بنویسین, ما پیامتان را پخش میکنیم. همونطور که ما بالای دیگران انتقاد میکنیم, همونطور هم انتظار داریم که دیگران بالای ما انتقاد بکنن. انتقادهای سازندهشان مخصوصا از شنوندای عزیز که برای ما خیلی مهم هستن, انتقادهایشان هم مهم است و در برنامه ها بدون شک گنجانیده خواهد شد. مهمان ما در استودیو هستند جناب هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان، حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان. حکیمی صاحب، میخوایم از شما پرسیم این سوال را که آقای نیازی مطرح کردن و در چند مسئله دیگه هم مطرح شد، تنها آقای نیازی، دیگران هم مطرح کردن، اونی که رادیوها باید موازی با ارزش ها و فرهنگ و عنعنه های مردم افغانستان نشرات بکنن. اولش چارچوکات برای همین مسئله تعیین شده، کدام مسائل موازی با این ارزش ها است و کدام مسائل بیرون از این ارزش ها است؟ و نکته دومی که بعضی از مسئولیت های رادیو در بعضی موارد تابو شکنی هم هست، یعنی مسائل بد را که در فرهنگ و عنعنه ما وجود داره باید اینا را بشکنن، تابوها را بشکنن. بعضی رادیوها به همین فکر و نشرات هم میکنن که خب این مسائل خیلی تابو و کهنه است، باید اینا از بین برن. این چارچوکات برای همه طور یک نشراتی که مطابق و موازی با ارزش ها و فرهنگ افغانستان باشه در وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان وجود داره یا در کل در ساختار حکومت افغانستان؟
بله، په دې سکه کې د افغانستان د ټولیزو رسنیو قانون پلی سوی او پلی کیږي. په ټولیزو رسنیو قانون کې ټول هغه موارد چې هغه د بیان د ازادۍ په ملاتړ کې دي ذکر سوی، او ټول هغه څه چې د هغه ممانعت اعلان سوی هم ځای سوی دي. اته موارد دغه قانون په 15 ماده کې راغلي دي چې هغه عمده ده د چې د نورو ادیانو یا دینونو سپکاوی دی نکیجی، د اسلام پرته بل دین ته دی تبلیغ نکیجی، پر شخصیتونو دی بی ځای تور نه لګول کیجی، حد کی حرمت دی نکیجی، د افغانستان د قوانینو خلاف حرکات دی نکیجی، هغه خبرونی چې عامه ذهنیت مشوشی هغه دی نکیجی، هغه تصاویر او نور اړوند توکي چې هغه د ټولنی او د ارزښتونو سره په ټکر کې دا غوڅخه دی ډډه وسی. اته مورید په 45مه ماده کې ذکر شوی دی، او کله چې د بیان د ازادۍ ذکر کیږي هم بیرته د ارزښتونو په پام کې نیولو یا هغه د قیودات په پام کې نیولو سره مقیده شوی دی. دا خبره چې هغه څه دی نه خبرېږي کوم چې موږ د ارزښتونو سره په ټکر کې ارزښتونه موږ د وختونو په تیریدو او حال ته په کتو سره تعریفولای سو. هغه د رسنیو مسؤلین او بیا بیرته د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې اړوند کمیسونونه د وخت په تیریدلو یا پرغه ځنګړو وختونو تعریفولای سي. د بلې خوا د اطلاعات و فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د دغه اړخ د معیاري ساتلو لپاره درې کمیسونونه فعال دي. اطلاعات ته د لاسرسي کمیسیون چې مخکې شغلی بارکزي صاحب یادونه وکړه، د رسنیزو سرغړونو او شکایتونو د چیرلو کمیسیون، او همداراز د ټولیزو رسنیو کمیسیون. دغه درې سره کمیسیونونه بیا بیرته د رسنیو د عالی شورا سره په ګډه د افغانستان پر رسنیو او د رادیوګانو په شمول د ټولو ټولیزو رسنیو او وروسته تر دې به پر ټولنیزو رسنیو هم ورته کار کیږي. د دغو رسنیو د فعالیتونو د پیاوړي کولو، معیاري کولو او قانوني کولو د پاره په ګډه کار کوي. تاسو چې کوم ټکی ته اشاره وکړه د تابو شکنی، ځینې ټکی چې هغه منفي، هغه تور رنگ لري په ټولنه کې یا په دودونو کې یا په رواجونو کې، هغه د ارزښتونو په توګه نه دی یاد شوی، ځکه نو که د هغو پر خلاف اقدام کیږي هغه د قانون سره نه ټکر کیږي، هغه د قانون خلاف نه دی. د رسنیو څخه هیله هم ده چې د اذهانو په راپورته کولو او تنویرولو کې خپله ونډه واخلي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. جناب حفیظ الله بارکزای، رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان هم در استودیو با ما هستند. بارکزای صاحب، میخوام از شما پرسم که قانونی که به خاطر نشرات رسانه ها آماده شده از نظر شما چقدر کامل است و آیا فکر میکنین این قانون چارچوکات اساسی برای فعالیت رسانه ها مخصوصا رادیو ها را مشخص میسازه؟
با معذرت، سلامت باشین. ما میخوایم یک مکس داشته باشم که اصلا در 1948 با موجودیت 159 کشور در جهان، همونطور که سند اول مطبوعات، سند دوم، سند سوم امضا شد، در اینجا بالکل واضح شد فعالیت های رسانه های همگانی در مجمع. نتا ما تا سطح شورای امنیت موادات را داریم که در دفاع و در مسئولیت و بالاخره قابل احترام. حالی میم سری موضوع که بله،
در اوجا واضح ذکر شده که سند اول که باید ژورنالیستان کشورهای مختلف مطابق متکی به قانون اساسی باید فعالیت داشته باشند. وقتی بحث از قانون اساسی میشه، طبعا جزئیات مختلف شامل قانون میشه. اگر فرهنگ یک وطن است، اگر عنعناتش است، اگر موارد مختلف، لحاظ متکی به قانون اساسی باید امر رسانه‌های همگانی ما، اگر تلویزیون است، اگر رادیو است و اگر چاپی رسانه هاست، باید یعنی بخش مطبوعی ما باید فعالیت گسترده را داشته باشند. اما ما در این قانونی که در این اواخر خصوصا تحت عنوان مقرره که قانون نیست مقرره است وضع شده، ما مشکلات و چالش هایی را هم داریم. اولی قانون خصوصا در عرصه مطبوع مشکلات خود داره، چرا در افغانستان آنچه سرمایه گذاری خصوصا در بخش مطبوع می شد متاسفانه که نشد و امروز ما خوان عزیزتیم که باید جواز آیسا را داشته باشه، خوان عزیزتیم که باید یک مقدار پول تضمین و یک مقدار پول هر 3 سال باید سرمایه گذاری شوه، یعنی پول به خاطر اخذ جواز گرفته شوه. یک مشکل کلان است. وقتی توجه نشد به عرصه مطبوع، طبعا مشکلات خود در قبال داره، به خاطر از اینکه آنچه اصول و معیارهای ژورنالیسم حکم میکنه که متکی به اصول و معیارهای خود خبرنگارا باید فعالیت گسترده را داشته باشند، طبعا اقتصاد است. اینجا ما یک مشکل را داریم که چون این قانون یا این مقرره بگیم برشان که 2 سال قبل بدون از اینکه در یک رفراندوم قرار بگیره و چالش ها و مشکلات جامعه ژورنالیسم در سطح ولایت مد نظر بگیره، فقط به دید ما شب تاریکی اجراعات صورت گرفته. به طور مثال ما میال رادیوهایی را داریم که توانمندی ندارن. توانمندی البته در عرف مثل رادیوهای محلی است که توانمندی تیل جنراتور خود ندارن، چون شورای ژورنالیستان افغانستان در 30 ولایت افغانستان نمایندگی داره، اطلاعاتش دقیق است. لحاظا در این عرصه اندازه مشکلات داریم. اما بان هم رسانه های افغانستان خوب درخشیدن. یک تعداد شکایاتی که هست چون از دید کمیت ما تکمیل هستیم، حالا میریم به دید کیفیت، چطور بتانیم از دید کیفیت به مرحله بهتر برسیم. لحاظا قانون رسانه های همگانی هم البته نافذ است، باید متکی با هم فعالیت های گسترده صورت بگیره. اینجا در افغانستان نقطه مهم و قابل عطف توجه که است مسئولیت پذیری است که باید در این نقطه باید توجه کرد، چطور ما بتانیم در کیفیت کار کنیم، چطور بتانیم با معیارهای ژورنالیسم همه کارهای خود متکی به قانون اساسی و مسائل فیصله های کنونسون های بین المللی امورات خود پیش ببریم.
بله صاحب، ډیر زیات مننه بارگزی صاحب. حکیمی صاحب، مشغل بارگزی دی سیمایزو رادیوګانو دی مالی ستونزو یادونه هم وکړه. حکومت په څه شکل سره کولای شي چې له دغو رادیوګانو سره مرسته وکړي؟ اکثر رادیوګانې دی انټر نیوز او ځینو نورو مؤسسو په مرسته جوړې شوې، خو کله چې دغو مرستې قطع شوې یو شمېر رادیوګانې بندې هم شوې او یو شمېر نورې لکه څنګه چې بارگزی صاحب وویل اتادی جنریټور پیسې نه لري. په ځینو هیوادونو کې له دغسې رادیوګانو او دغسې رسنیو سره د اعلانونو له لارې کومک کیږي. مثلا یوه اداره وي چې ټول ان اعلانونو انحصار لري، هغه بیا تقسیم کوي، هر رسنۍ چې څومره ډیر لیدونکي یا اوریدونکي لري په هغه اندازه هغې ته یو څه زیات اعلانونه ورکوي او قیمت هم یو څه ورته لوړ ټاکي. نو په افغانستان کې د اطلاعاتو کلتور وزارت په دې برخه کې هم څه فکر کړی دی چې دا راډیوګانې چې په ولایتو کې دي د دې لپاره چې بېخي له منځه لاړې نه شي او په پښو ودرېږي کوم پروګرام لري یا په دې برخه کې نه پېژم امکانات هم لري او کنه؟
تر دې مخکې به راسم د ښاغلي بارکزي صاحب خبرو ته. دوی د ټولیزو رسنیو د قانون او د مقررې چې په دې وروستیو کې پاس وه خبره مکس کړه. دغه موضوع چې تاسو یادوي چې په افغانستان کې د دغو کورنیو سیمه ییزو راډیوګانو د پیاوړتیا لپاره اطلاعات او فرهنګ وزارت څه کوي، د روان کال د اسد پر 27 باندې چې کومه مقرره د افغانستان د ټولیزو خصوصي رسنیو د تاسیس او د فعالیت د ډول د مقررې په توګه منظور سو او په 1/16 غن رسمي جریده کې خبره سو، په دغه مقرره کې د افغانستان د رسنیو د تاسیس او وروسته تر دې د افغانستان د رسنیو خصوصي رسنیو د مسؤلینو یا مالکینو او همدار از کارکونکو ترمنځ پر روابط او دواړو غاړو پر مکلفیتونو ډیر تمرکز پکې شوی دی. د دواړو غاړو امتیازات، مکلفیتونه، دندې او نور ډیر ټکي واضح شوی چې پخوا د رسنیو کارکونکو په دې برخه کې ډیر مشکلات درلودل، اوس باغه مشکلات د دغه مقررې د پلي کېدو پر وړاندې کې لمنځه ځي. په دې برخه کې د کاري اختلافاتو د حل کمیسیون امر سوی دی چې پر هغه هم غور سوی دی او د اړتیا سره سم به تشکیلیږي. کله چې خبره راځي د افغانستان غنو اف ام رادیو غانو ته، سیمه ایزو رادیو غانو ته، ستاسو د خبرې په تایید د نړیوالې ټولنې د مرستو او د هغو لګښتونو چې پر دې برخه سوی دی پر اساس د افغانستان په غنو ولایتونو کې تقریبا په هر ولایت کې څو رادیوګانی فعال سوی دي. د رادیوګانو ته تمه دا و چې ټولي ځان پر خپل پښو ودري او د اعلاناتو د لاري او د خبرونو د لاري او د نورو سپانسرشپونو د لاري دوی یو وخت د بارنۍ مرستو پرته خپل چارو ته دوام ورکړي. دغه پروسه یا دغه وخت چې دوی د نورو د خواه حمایت کېدل او غنی پروژې ورکول کېدل، ځینی بریالی رسنۍ هم ثابت کړلې، ځینی دغه سی کورنۍ اف ام رادیوګانی دا محل د دې جوګه دي چې بهرنۍ مرستې ورسرنۍ بیا هم خپل فعالیتونه وغځي او خپل کارکونکو ته معاشات برابر کړي. ولی ځینی سته یا ډیر شمیر سته زموږ د معلوماتو لمخې چې هغوی دا مال خپل لګښتونه نسی پوره کولای یا د هغوی هغه داخلي
دا یو لته دام ده چې اقتصاد ما مغسیونه غوړي د عمر فابریکې نشي جوړې، دومره کمپنۍ او شرکتونه جوړ نشول چې اعلانونه ورکړي، اقتصاد خراب شونه طبعا چې اعلانونه هم کم شول ورسره.
بله، خو هغه محل هم ډیر نور داسې مرسته وی چې د اعلانونو په پلمه ورکول کېدی او هدف دا و چې دوی حمایت کړي او دوی راپور ته سی او په افغانستان کې د بیان ازادي ته وده ورکړي او په دغه کې بیا د خصوصي رسنیو ډیر ملاتړ وسی. کته سی په افغانستان کې د رسنیو په برخه کې لګیدلی لګښتونه اوس وارځوي، نو تر ډیر اړخه تر ډیر ځای ډیر لګښتونه پر خصوصي رسنوي سوي دي. د افغانستان پر دولتي رسنوي دونه لګښتونه نه دي سوي لکه پر خصوصي رسنوي چې سوي دي. ولی په دغه فرصت کې ځینو ځانونه جوړ کړل، ځینې رسنوي د محل ډیر پیوړي سوي دي، یعنی اعلانات په هغه شکل لکه په خوا چې ورکول کېدل ورنه کړسي هم، که د په خوا په چیر مرستي ورسره ونسي هم، دوی د محل د دې جوګه دي چې ځینی پروګرامونه په نورو شرکتونو، بانکونو او نورو ادارو باندې سپانسر کړي، ځینی ادارې مجبورې کړي چې د دوی سره د بعضو پروګرامونو په ګډه پر مخ وړلو کې همکاري وکړي او خپل نفوذ یې ثابت کړی دی. دغه یو تکاملي پروسه هم و. په تکاملي پروسو کې تاسو ته معلومه ده چې ځینی بریالي کیږي او ځینی پاتېږي. موږ د هغو سره چې دا مهال د اقتصادي ستونزو سره مخ دي رابطه کړې ده، موږ ته وزه معلومه سوې ده او پر دې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې غور کیږي چې څنګه وکولای سو چې دوی هم بیرته راپور ته کو یا هغه د رسنیو کارکونکو چې په دې برخه کې شروزل سوې دي او ځلیدلې دي څنګه وسو کولای چې هغه بیا هم د رسنیو په برخه کې شکیل وساتو، هغه د رسنیو په برخه کې د کاري فرصتونو د نه موجودیت له وجې نور خواو ته ولاړ نسی. پر دغه باندې د اطلاعات او فرهنګ وزارت غور کوي او لکه تاسو چې د اعلاناتو خبره وکړه، د افغانستان د بیلابیلو ادارو لخوا وسم اعلانات ورکول کیږي خصوصي رسنیو ته. ولی د توازن خبره چې تاسو وکړه چې د دې خاطر چې د ټولو رادیوګانو او ټولو ادرسونو او رسنیو ترمنځ توازن په پام کې نیول شوی، دا خبره مهمه ده او دا زموږ په پام کې ده.
سلام دی
باندې به ان شاء الله کار کوي.
تشکر جناب حکیمی صاحب. حالا اجازه بدین با شنونده های عزیز بریم و با اونا صحبت بکنیم. در تماس های تلفنی خیلی زیاد انتظار موندن اقتدادشان. شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، رادیو آزادی است.
روزانه خیر ده ربانگرانی زکدونه انتظار کوم سیداری بزنیم
سلامت باشی اجازه صاحب.
انتظار دوست خیلی سخت است ولی مصرف تلفن سخت تر.
مس پروانه کې تاسو ښه خلک ان اخر سنه دا ورنه خوشاله یو زمون په غم کې داس پاورز ان د سرو ګولې د سرو مروې باران نیم خبرې بو د په هر حالات کې مونږ هغه خبريال زی او مونږ هغه د سر ګولې دلې خاله او راپور کوي خدای دې تاسو ته مو ته درځي خدای دې روح صحت لا ټول ان همکار
سلامات زازای صاحب په پښتنه لا تاسو ته زازای صاحب ستاسو په سیمه کې به هم سیمه ایزی رادیوګانی وی دی غوی خبرونې څنګه دي څومره ترې راضی یاست
والا او روزانه تو هم چې اول خدل تا پکیا کې اوره دوه اریب زازای ول سوالای کې نه اني کم کیفیت خبرونې لامل نه سینې څو ملامت څو مغلم د څه وی زغم نه غنم لاند او څه ژوند پسا څومره ملامت به اوسه به دوی ملامت ویني کا یعنی هغه خپرونې ډېرې بېکار خپرونې وې یعنې لاړه هغه د سکوت سره محمود شوه یعنې دا پروسه کال یعنې ختمه شوه لاړه یعنې داسې رادیوګانې دلته نشته دي او دا سیمه ییزې رادیوګانې هم کمې دي دېخوا نشته دی نه اورېدل کېږي خو یوازنۍ د ازادۍ راډیو ده چې مونږ ډېر خوند اخلو یعنې پخپله بیا خو زه چې یعنې داسې درته ووایم سروان صاحب چې یو خبریال هم ستاسو ګرځېدلی یم ځکه چې هر ځای ته پېښه
مننه بل اوریدونکو د سکایپ لاري لرو مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
چالدانی خوب هستین
زنده باشین اسمتون
عبدیر امیدی هستم از آلان گپ میزنم
خوش آمدین آقای امیدی
سوال تلویزیون رادیو آزادی رو تبریک میگم براتون
زنده باشین
دیگه بسیار خواهش داشتم که اگه نظر سه در اسکیپ رو قوا چیره شانه میدیدم بسیار آرزو داشتم
اسکیپ تون رو که من یک عکس نظر سه براتون روان میکنم
بسیار تشکر. و یکی دیگه هم چیز است، ما هم فریکانسی رادیو آزادی را اعلان میکنم برای اروپا. سابق بود 12226 بود و آل 12236 شده. و یه خوبی دیگه دهی شده که سابق همه کابل نوشته نبود، آل ده فریکانسی نوشته است کابل استریان. زود پیدا میتونم.
تشکر.
و یکی دیگه ما گیلگی از رادیو آشنا دارم. رادیو آزادی هر روز یک دو سه دفعه خود اعلان میکنم بلکه زیادتر رادیو و تلویزیون آشنا که بعد از هفت آشنا شروع میشه. مگم از اون ناجوان ها ببخشیم عذاب میکنم از یاد نمیشنم که گفته باشن رادیو آزادی آزادی از خواهش میکنم امیره باید فراموش نکنم
ما میگیم مشکان است که خود باید نان که عطار باید
تشکر
زنده باشه نکی میسه
سلامت
خوبی هستم ما خود ما از تقریبا 18 سال در اروپا هستم میره گوش میکنم
یک جان تشکر امیره سبجا
دار چیزای خوب شما را ما یه در ویدو بند کردیم یعنی میرقم خودم گپ میزنم یا گپای خوبی که هست تکراجی رویش فوری صفت میکنم پیش ما هست
زنده باشید تشکر آقای سه محترم اجازه بدید که دیگه شنم ده هم منتظر ماندن
کور
بزن شما از کارکنان شما از
سلامت و سه امیدی سه کور بزن بل اوردون که امرو زن معرفی که آزادی را لیم
و علیکم سلام سنگ جوی بخیر
خوش حالا و سه لکم زی خبری که وی
من استاد سمینه اولو که کنیارم در کنیحل طرف
مربانی که وی سه
علامه خود ازادی رادیو څور له کلو مبارکي تاسو اوریدم ته موږ ازادی رادیو سټي خوشاله یو یو چې لرو د ولایت په یاد کړو ځان چې او تاکي ګرد وا وا چې او تاکي موږ ډیر خوشاله تاسو چې خوشاله
سلامت اوسه وسم دوه وری دی یو وری په پښتو دی یو وری هم په دری دی او د دوه مختلفو ولایتونو په ارتباط
او تاکي دوه وری څه دی
سلور واری شسیده مننه لنصرمو گروهدن بلوریدون که لروزن معرفی که
سلام علیکم
علیکم سلام
و علیکم سلام
علا سویونا خبری کنی که لگینا
مربانی که ویسی
و علا زرمات استاس رو دونم من دیر خوش آلیس سهار دو دو مکان درو پوجود بودی
ګړی پوجره یو ورځ ما پلار نو چې ټول موږ د تاسو راغو نه د آشنا راډو نو موږ ډیر خوشاله یو احمد شي ورته موږ ډیر سلام کوو ډیر ښه زبره ډیر ښه آواز دی سلام دې سره تکړه
سلامات اوسې ولې ازادي راډیو ډیر اوري استاذ په سیمه کې باندې نورې سیمه ایزي راډیوګانې هم وي
لاس فرانسې مزه نه سوې نور غوډګانې هیڅ مزه نه سوې دې سره ډیر خوشاله یو
صحیح مننه خوشاله اوسې خب یو اوردوکه بل مخلوب سلامات اوسې وعلیکم
با یک شنبه دیگه هم صحبت میکنیم بعد برمیگردیم با مهمانای خود وقتم خیلی زیاد نمونده سلام علیکم بفرمایید رادیو آزادی است
الو سلام علیکم
و علیکم السلام له ایران څخه د مهربانی بلال خان
د ایران څخه د ټلیفون په لګان د آزادۍ رادیو کارکون کې اوریدونکو ته دا واپس تاسو سلامونه وړاندې کوم په د آزادۍ رادیو مبارکی ټول افغانستان ولسته وایم ډېر ښه راډیو ده په تر اپ راډیو ده آزادۍ راډیو شو پروګرامونه لري موږ د یار باغ نه سم نه آزاد ته نه آزادۍ راډیو نه آشنا راډیو بی بی سی د چین راډیو سره د چین د پښتو څنګه ټول زنه سم خو یو انتقادم لارم چې در باندې وای کوم
به مهرباني
ټول به تاریخوم نه کوو
مهرباني مهرباني مش خو ویل چې انتقاد وکي مهرباني بلال خان صاحب
تاسو زه غواړی دا په تاسو باندې کوم یو خو تاسو یو په دامه ملمنو ته د مخه سوال وسوي چې په افغانستان کې دمه رسنۍ دي زنه خو زموږ په فرهنګ باندې ته جو وس کړه د ټول ایرانی یا د نور ژبه لغتونه استعمالوي دا یو خبره چې دغه مخه ونیول شي دویمه خبره انتقاد دغه ده چې په افغانستان کې ملک زموږ دی غواړی د موږ خپل افغاني سیکلرو دلته په جنوبی په افغانستان کې کلدار چلیږي د پاکستاني کلدار یا په یرات کې تومن چلیږي په نمرود کې وای دا اول زموږ د افغاني زویو افغانیم زموږ د پر د شهرم د مرخبره ده بیا ټول افغانانو د پر د ملمنو ته پیدا وای چې دولت د وسوي دغه مخونتي درسنۍ به تبلیغ وکي افغانانو ته څنګه پردې پیسو په خپل ملک چلوي دا عیب خبره نه ده
صحیح سو ډیر مننه کور ودان سلامت سلامت اوسې په دې موضوع البته ډیره خبره شوی دی ځینو اوریدونکو پر خپل پیغامونو کې لیکلي دي چې د افغانستان 80% ځینو ویل چې 90% اوسیدونکو رادیو اوري خو که اوی اوی که اتی اوی که شپیته وی پر حال ایتو کم لده این کار نکوی چه رادیو تر تلویزیون او بلی هری رسانه یا چاپی رسانه یا هم زیاد مخاطبان لری دیر خلق رادیو اوری برگزای سب دی رادیو اهمیت دستی ملی میجی چه زموش پتولنه که لا زیاد دی لیکن دی اوریدون کول دی سرګندونو هم د سیمه معلومه شو چې لهغه رادیوګانو پرته چې له بهر خبرونی کوي یا نړیوال دي داخلي رادیوګانو د کیفیت په برخه کې ډیر کار نه لري شوی تاسو موافق یاست او کنه
بل دقیقه معلومات دي بالکل د ازادې رادیو چې تاریخچه به شروع کو خامه خد اروپا نه بل اخره پراک نه بل اخره افغانستان یعنی یو سابقه لري او دوستان خو وای چې شپېته زوایم چې نه زیاته دي ولې چې مطابق دي اصول او معیارونو د ژورنالیزم فعالیت کې دا معلومدار خبر ده چې څوک چې دقیقه ریپورتونه که خبرونه دي یا جنرونه د ژورنالیزم دي خلکو ته ورکې د دینه سخت استقبال خلکو کوي دا معلومدار خبر ده چې ازادي رادیو ډېر پرمختګ کړی دي زوایم چې په ساته دي نولس ملکونه هم دي چې ډیر واخا لري کده آسیا میانه دي ک نور مملکتونه دي نوراله دي خبرته چې یو تعداد محلي رادیو غانې دي متاسفانه چې موږ په سال د 2022 کال کې وزارت اطلاعات کلتور ته پیشنهاد وکړي باید هر رادیو چې جوړیږي باید اهل مسلک ته باید وسپارل شي متاسفانه په اساس د سلیقې ډیر کارونه دي په دې وطن کې چې تر اوسه روان دي او دغه ستونزه په ژورنالیزم کې زه ګورم په سوال اسکاله کې دا ضرور دي چې په کیفیت په بخش کې باید فعالیت سي زه او مکس لرم چې سیستم د مارکیټینګ په افغانستان کې ډیر ضعیف دی کانریوال ملکونه وو په دنیا افغانستان کې هم په اساس د سلیقې یو تعداد کارونه سوې ده توازن پکې نه و مخکیم و ضرورت دي چې په کیفیت په بخش کې د مارکیټینګ یا اقتصاد په بخش کې ډیر توجه سي او اطلاعات کلتور وزارت هم په ډیره دقت توجه وکي چې څه رقم بوش باید توازن رامنځته کو اگر رادیوګانی چې توانمندي دي د تیل دی جنلیتور نلری او یا تمام ورځ سندری نشری او یا خلق و شکایت کی خامہ خدغه ستونزه به حل سی زما په نظر په دې وسنی افغان وسنی حالت کې خصوصا هغه ولایت کې ولسوالیګان کې چې موږ اصلا برق نه لرو که بزګر دی که دکاندار دی که هر څوک دی د رادیو نه استفاده کوي خامخه رادیو په اوله قدم په داسې ملکونو چې یعنی په حساب د جهان سیوم راځي روبه انکشاف دی رادیو ډیره مسریت لري او ډیره نقش لري لکه چې په افغانستان کې کده رادیو افغانستان یا رادیو کابل نتیجه به واخ چې د کوم ځای نه شروع سو بل اخر څومره علاقه من ځنته پیدا کو بل اخر رادیو افغانستان سو د ملا خان نشو زه فکر کوم په افغانستان کې چې برق نسته خامہ خدیر مسریت دي
در قسمت خو
خدای دی وکړي چې
بله در
قسمت پورتسی
در قسمت همه کیفیت ها بالا بره کیفیت بالا درست است یکی از مسئولیت های شما به حیث مسئول عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان این هم نیست که بر ژورنالیست ها زمینه آموزش حرفه ای را مساعد بکنین تا اینکه اونا بتونن با توانایی هایی که دارن شنونده جلب بکنن مدیریت خوب تر بکنن رادیوی خود را و اعلانات هم بگیرن لطفا خیلی مختصر
فقط ما این موضوع را که در نیوز های در سال های 81 82 با آقای دومونیک ما که تعداب شما ما این موضوع را شرک ساختیم گرچه اداره ژورنالیست ها در طول 14 سال بناوین مختلفی که امروز شورای ژورنالیست ها نامش هست 67 دوره فارغ داده تلاش در سطح ولایات هم جریان داره خب متاسفانه اصلا جلب جذب به اساس اصول نیست به اساس روابط و سلیقه است اینجاست که ما بالای مسلک اتکا نمی‌کنیم
تشکر زنده
مشکل کلان ما چالشی که در افغانستان
زنده هستیم امید اجازه بدین که دکتر صاحب کمال سادات معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان هم از طریق تلفن با ما وصل شدن وقت کم است با اونا هم صحبت بکنیم مختصر و کوتاه دکتر صاحب سادات خوش آمدید به برنامه خیلی مختصر اگر صحبت بکنین در رابطه با اینکه رادیوها در افغانستان در 10 سال گذشته یا چند یا بیشتر از 10 سال گذشته چقدر با اهمیت بودن
مرزبان صاحب تاسو سروان صاحب تاسو زمونږ د غدواړو جنو برگزی صاحب حکیمی صاحب او ټول قدرمن اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم رادیو رښتیا هم چې خورا ډېر اهمیت لري خاصتا په افغانستان کې چې دلته برېښنا نشته تلویزیون ته اخبارونو ته همداشان انټرنیټ ته ډېره لاسرسي نه وي نو همدا رادیو دی چې بزګرې په پټي کې اوري یوه خورکۍ یې په نغري اشپزخانه کې واوري همداشان ډېرورې په خپل ګاډي موټر کې اوري نو خورا ډېر مهم رول یې ولوبوی په دې وروستیو کلونو کې افغانستان کې د کلو بندو د یوه کور غږ آن په لرو پرتو په دې غرونو کې چې کوم خلک اوسیږي د هغوی غږ یې تر جمهور رئیسانو پورې تر نړۍ پورې ورسوي همداشان د دوی د پاره یې په تعلیمي صحي او په نورو اړخونو کې ښه رول ولوبوی که چیرې راشو د ازادۍ راډیو د پاره ازادۍ راډیو په کم وخت کې او په ډېر خورا پرمختګ وکړي خاصتا د ازادۍ راډیو تاسو چې تاسو هغه پخواني همکاران چې وو دوی په سختو حالاتو کې کار وکړي د افغانستان ډېرو داسې سیمو ته لاړل چې هغې ته نه تر اوسه پورې ژورنالیستان تللي دي نه پخوا ژورنالیستان تللي وو هغوی ځایونو نه د غریبۍ غږ راپورته کوي د هغوی سیمو نه یې د مفلسۍ غږ راپورته کوي هغې ځای ته یې د تعلیم غږ ورسوی نو موږ د ازادۍ راډیو دغه کلک او پر ځای اقدامات چې دي او ډېر جدي کارونه یې چې دي دغه ستایو او دوی د ازادۍ راډیو ژورنالیستانو خبریالانو د افغانستان د مظلومو خلکو غږ یا د پاتې خلکو غږ چې دی تر ډېره بریده پورې ورسولی موږ د نړۍ د نورو راډیوګانو نه هم غوښتنه کوو چې د افغانستان ټولو قوانینو ته په احترام سره دوی د افغانستان په اړه خبرونه جوړ کړي افغانستان کې چې اوس په نړۍ کې په میډیا کې کوم اثر راځي همداشان ډېر سخت حالات نه دي په افغانستان کې حالات تر و بریده پورې ښه دي هغه ژورنالیستان چې د افغانستان له حالاتو نه نږدې معلومات نه لري هغوی دې مهرباني وکړي جناب حکیمي صاحب ناست دی د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د دوی په خدمت کې دی تر څو حقیقي تصویر نړیوالو ته
تشکر جناب ډاکټر صاحب کمال سادات معین وزارت اطلاعات فرهنګ افغانستان همچنان حفیظ الله بارکزی رئیس عمومی شورای ژورنالیست های افغانستان و هارون حکیمی سخنگوی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان که در این برنامه با ما بودین و تشکر از همه عزیزایی که در این برنامه
سهم گرفتن از طریق تلفن، اس ام اس و فیسبوک. حالا به پایان این برنامه رسیدیم. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه داره و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا را بشنوید.
اتن کی می شود های با یک تن اتن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من خلا